لس بجې شپې د ازادي راډیو د دې سر په خبرونه کې زحمت شي پر ستاسو قربم. السلام علیکم. وړاندې د افغانستان د ملي مصالحې دالي شورا د مشر عبدالله عبدالله څرګندونې لرو چې د طالبانو د سولې پر نیت شک څرګند کړی دی. مخکې تر دې چې د دې څرګندونو جزئیات تر سره شریک کړو خبرونه. د قطر د بهرنیو چارو وزیر وایي د سولې د خبرو هدف دا دی چې اوربند وشي، خو په دې خبرو کې پرمختګ نه دی شوی. جرمني غواړي په سلګونو افغانان چې له جرمني ځواکونو سره په افغانستان کې کار کړی دی خپل هیواد ته ور وغواړي، او تمه ده چې د ایران د ولسمشرۍ د انتخاباتو ابتدایي نتیجې نن ماسپښین اعلان شي. د خبرونو تفصیل. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن وی هیواد د افغان سولې په برخه کې د پام وړ پرمختګ نه ویني. د رویټرز اژانس په وینا عبدالرحمن د جمعې پر ورځ په بیان کې وویل هدف دا دی چې د افغانستان حکومت او طالبان اور بند وکړي او د افغانستان د راتلونکي په اړه یوې اجماع ته ورسی شي. د دې سربیره چې په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو شاوخوا نه میاشتې تیرې شي پر اور بند موافقه نه ده شوې. د دوړو خو د تماس پرلو تیر سیشن بی د راتلونکو غونډو د چمتووالي لپاره په دوحه کې سره وکتل. د جرمني د کورنیو چارو وزیر وی هغه په سلګونو افغانان به اور وغوړي چې له 2013 کال راهیسې د دوی له ځواکونو سره په افغانستان کې کار کړی دی. په خاطر دې جرمني ویلی وو یوازې هغه افغانان مني چې په تیرو دوو کلونو کې له دوی سره کار کړی دی. رویټرز خبری اژانس جرمنی د کورنیو چارو وزیر هاست سیهوفر په حواله ویلي لنوی پلان سره هغه افغان جرمنی ته ورتلی شي چې په تیرو اتو کلونو کې د دوی له ماموریت سره کار کړی وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وویل هیواد په افغانستان کې د سولې او ثبات ملاتړ کوي. قریشی د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره د لیدو پر مهال وویل پاکستان هیڅکله د افغانستان د ستونزې پوځي حل نه غواړي. د ملي مصالحې عالي شورا په خبر پاڼه کې راغلي چې عبدالله او قریشی پرون په ترکیه کې د انتالیا ډیپلوماسي فورم په څنډه کې سره کتلي دي. شغلی عبدالله په همدې لیدنه او دغه راز اسوشیټیډ پرس خبري اژانس سره په مرکه کې د افغانستان د ستونزې په حواري کې د ګاونډیو سیمه ایزو او نړیوالو هیوادو ونډه مهمه وبلله.
د سیمې ټول هیوادونه اوس وایي چې آرام افغانستان، افغانستان کې ثبات او د دغه هیواد تلپاتې والی یې ګډي ګټې دي، ګډي ګټې ترلاسه کیږي. د سیمې او ګاونډ هیوادونو دا خبره کړې، خدا چې دا خبرې په واقعیت بدلی شي ګډو هڅو ته اړتیا ده.
شاخلی عبدالله دغه راز اندېښنه وښوده چې داسې ښکاري چې طالبان د افغانستان د ستونزې سیاسي حل لارې ته لیوالتیا نه لري. د خوست چارواکي وای د شیخ زاید پهنتون په قادری روختون کې د اکسیجن د تولید دستګاه فعال کړه. د خوست عامه روغتیا مشر حبیب شاه انصاری وای د دستګاه به چې پرون جمعه پرانستل شو هر ورځ شل بالونه اکسیجن تولید کړي. انصاری ازادي راډیو ته وویل
دا تقریبا تر شلو پوری اکسیجن ډبو دی فلنګ ظرفیت لري چې د اکسیجن ډبې بډکې په خوست کې اړتیا ډیره ده. خو موږ سره په لمړنۍ برخو کې کومک کولای شي په عاجلو ناروغانو کې. موږ تقریبا د ورځې تر یو سلو شل بلونو پورې موږ ضرورت لرو.
په افغانستان کې د کورونا د پیښو له زیاتوالي سره روغتونونه د اکسیجن له کمښت سره مخامخ شوي دي. ایرانیانو محدودو کاندیدانو ته چې د سخت دریزو محافظه کارانو له لوري په دقت غوره شوي و رای ورکړي. اټکل کېږي چې ابراهیم رئیسی چې ډېر محافظه کار دی د جون د 13 منټې په انتخاباتو کې په اسانۍ بریالی شي. د د ډېرو پیاوړو سیالانو د کاندیدو مخه نگهبان شورا چې مشي د ایران مشر علي خامنه ای کوي ونیوله. شپېته کلن رئیسی د ایران د قضایي قوې مشر پات شوی او د بشري حقوقو ډلو دی له بشري حقوقو څخه په سر غړونو تورن کړی دی. د رئیسی ترڅنګ د ولسمشرۍ په دې انتخاباتو کې درې تنه نور محسن رضایی میرقایت، امیر حسین قاضی زاده هاشمی او عبدالناصر همتی کاندیدانو. د ایران د کورنیو چارو د وزارت په وینا تمه ده چې نن ماسپښین ابتدایي نتیجه او سبا رسمي نتیجه اعلان شي. سپینه ماڼۍ وایي که روسیه په اوکراین کې نور پوځي تیری وکړي د نو متحده ایالاتونه به له کیف سره په نظامي برخه کې مرستې وکړي او دا مرستې چمتو کړي دي. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي پرون په یو بیان کې وویل په روسیې کې د رسنیو دا راپورونه بې بنسټه دي چې متحده ایالاتونو له اوکراین سره نظامي مرستې درولې دي. پولیټیکو او واشنگتن پوسټ رسپانو تیر اونې راپور ورکړی وو چې ولسمشر جو بایدن له اوکراین سره د لسکونو میلیونو ډالرو په ارزښت د وسلو په ګډون پوځي مرستې درولې دي. د امریکا متحده ایالاتونو له 2014 کال راپدې خو له اوکراین سره په پوځي برخه کې تر 2.5 میلیارد ډالرو ډېرې مرستې کړې دي. جنساکی وویل تیر اونې د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د غونډې په درشل کې واشنگتن د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت په امنیتي برخه کې د وسلو په ګډون اوکراین ته مرستې چمتو کړې. د اروپا د فوټبال جام په دوام به نن درې سیالۍ ترسره شي. په لومړۍ لوبه کې به د فرانسې ملي لوبډله له کوربه هیواد هنګري سره لوبه وکړي. دویمه لوبه د جرمني په مونشن ښار کې د پرتګال او جرمني لوبډلو ترمنځ کیږي. د درېمې لوبې کوربه اسپانیا ده چې ټیم به په خپل هیواد کې له پولانډ سره مخامخ شي. د اروپا د فوټبال جام سیالۍ د جون په 11مه پیل شوې او د جولای تر 11مې دوام کوي. ازادي راډیو په منځني سپه دوله شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې لوی برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړي شوې ده. په دې پروګرام کې تاسو لپاره سندرې خبرو، خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو د ورځې مهم موضوعات راخلو. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر وای اندېښنه لري چې طالبان د افغانستان د موضوع سیاسي حل ته لیوالتیا لري. عبدالله عبدالله په ترکیه کې لاسو شهید پرس خبري اژانس سره په مرکه کې وویل د ځینو نقشو نشانو پر بنسټ طالبان د بهرنیو ځواکونو له وتلو مخکې د پوځي لارو چارو په لټه کې دي. طالبان بیا وایي چې دوی سوله غواړي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي که طالبان له پوځي لارې د پرمختګ سوچ لري غلطه محاسبه یې کړې ده. عبدالله چې د انتالیا ډیپلوماسي فورم کې د ګډون په هدف ترکیه ته تللی، پرون له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره مرکه کې ویلي طالبان ممکن سیاسي حل لارې ته لیوالتیا ونه لري.
طالبان می find themselves for the emboldened
Taliban ممکن ځان پیاوړی وګڼي. لشت لر د دوی ځنی غړي په دې باور دي چې کولای شي د بهرنیو ځواکونو له وتلو د پوځي لارې لپاره ګټه واخلي. ولی هغوی په خبرو کې لجدیت کار نه اخلي.
طالبان بیا دا تورونه ردوي چې ګواکې دوی له پوځي لارې د بریا هڅه کوي. د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم تیرش په ازادي راډیو ته ویل دوی له کلونو په خوا د خبرو لاره د افغانستان د ستونزې پر هواري ټینګار کوي. خاغلی نعیم تور پورې کړ چې د دولت لوري خبرو ته صادق نه دی او په خبره یې له اختر روسته دوی خبرو ته چمتو دي، خو د دولت مرکچی پلاوی نه دی بشپړ. دولت او طالبان داسې مهال یو بل د سولې په بهیر کې په نجی دیات تورنوي چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو له پایل سره تاوتریخوالی زیات شوی دی. که څه هم د طالبانو او امریکا د دوهې د تړون یوه برخه د تاوتریخوالي کمښت وو، خو د تاوتریخوالي کچه زیاته شوې او وروستیو اونیو کې طالبان د لږ تر لږه لسو ولسوالیو مرکزونو ته ننوتل. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي ستونزه په جګړې نه هواریږي.
که هغوی فکر کوي چې له پوځي لارې بریا ته رسیږي، دا به د طالبانو لخوا ډیره غلطه محاسبه وي. دا تکراروم چې د جګړې دوام به هیڅ ګټونکی ونه لري.
له افغانستان د سپتمبر میاشتې تر 11مې نیټې د ټولو امریکایي او ناټو ځواکونو له وتلو سره دا اندېښنې پیدا شوې چې ممکن وضعیت نور هم خراب شي. ټاکل شوی وه چې د ټولو بهرنیو ځواکونو له وتلو مخکې ترکیه د افغانستان د سولې په تړاو یوه برخلیک ټاکونکې غونډه جوړه کړي، خو غونډه په ظاهره د طالبانو د نه ګډون له کبله تر اوسه نه ده ترسره شوې. ښاغلی عبدالله وایي د ترکیې غونډه نه ده لغوه شوې، خو په خبره یې دا غونډه به هغه وخت ترسره شي چې د افغانستان دولت او طالبان جدي خبرو ته چمتو شي. له دې وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د جرمني شپیګل مجلې ته ویلي طالبان پوهیږي چې د جګړې له لارې نشي بریالي کېدای. خلیلزاد ویلي طالبان د جګړې او سولې له منځه د یو کار د انتخاب حق لري، او په خبره یې د ترکیې په غونډه کې به دا په ډاګه شي چې طالبان د جګړې دوام غواړي او که سوله.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ازادي رادیو په منځني سپه دوله شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوري. کابل رسپانو نن کوم موضوعات څېړلې دي؟ دوه چاپی خبرونه ته کتنه لرو.
اطلاعات روز ورځپاڼې لیکلي طالبان له ورانولو اخوا بل برنامه نه لدی. د یو رسپانې هغه ویډیوګانو ته اشاره کړې چې طالبانو ته منسوبېږي او له څو ورځو راهیسې پر ټولنیزو رسنیو خبرېږي او په کې لیدل کېږي چې ځینې ودانۍ په بمونو له منځه وړل کېږي. ورسپانې دا کړې چې د ولسوالیو له نیولو وروسته د وسلوالو طالبانو لومړی کار د بنسټیزو پروژو له منځه وړل دي. د لیکنې په یو برخه کې راغلي دي چې طالبانو یوه ونې وړاندې د فراه د انارداری ولسوالۍ ودانۍ له نیولو وروسته په بمونو له منځه یوړه. دا شانې په ځینو نورو سیمو کې هم ورته عملونه ترسره کړي دي. ورسپانې د یو شمیر راپورونو پر بنسټ دا دعوه هم کړي چې طالبان په هرات کې د سلما بند د لمنځه وړلو په هڅه کې دي. وړاندې راغلي دي د طالبانو له لوري دورانولو دا کیسه ښایي په وروستیو څو ورځو خلاصه نه شي، بلکې د ډلې له دې وړاندې هم پلونه، پلچکونه، ښوونځي، د برېښنا او مخابراتو ستنې او عامه تاسیسات په نښه کړي او افغانستان ته یو میلیارد ډالره مالی زیان اړولی. د لیکوال په وینا یا د وسلواله ډله نه یوازې عامه تاسیسات په نښه کوي، بلکې په تیرو شلو کلونو کې تر خپل واک لاندې سیمو کې د ملي پروژو عملي کېدو ته هم اجازه نه ده ورکړي. لیکوال لیکلي په وروستیو کې خلکو فکر کاوه چې خای یا د ډله بدله شوی وي، خو د عامه تاسیساتو دورانولو وروستیو کیسو ته په کتو د خلکو دا فکر هم غلط ثابت شو. خو په دې لیکنه کې د طالبانو هغه دریس ته هیڅ اشاره نه ده شوې چې ویلي دي چې دوی د عامه تاسیساتو په لمنځه وړلو او رانولو کې هیڅ ډول لاس نه لري. هیواد دولتي ورسپانې هم همدې مسلې ته اشاره کړې او ټینګار یې کړی چې د افغانستان وضعیت باید په جدي توګه کنټرول کړل شي. وړاندې راغلي دي چې د طالبانو په جګړه کې نه یوازې دا چې ملي تاسیسات له منځه وړل کېږي، بلکې د ولس عامه شتمني هم لوټل کېږي. د ورسپانې په وینا چې د ملګرو ملتونو لوړپوړو چارواکو هم په افغانستان کې دا تاوتریخوالی د جدي اندېښنې وړ بللی او خبرداری ورکړی چې که د سولې خبرې یوې پایلې ته ونه رسیږي، نو احتمال شته چې په دغه هیواد کې بشري ناورین رامنځته شي. لیکوال د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ لیکلي چې همدا اوس شاوخوا 2.5 میلیون افغانان په نورو هیوادونو کې کډوال دي او تر څنګ یې شاوخوا 4.5 میلیون افغانان بیا د جنگ جګړو له امله له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. لیکوال ټینګار کړی چې ترهګري اوس ټولو ته معلومه ده چې د چا لخوا یې ملاتړ کیږي او د څه لپاره، او په وینا یې که دا ترهګري په خپلو ځالو کې وځپل شي او په افغانستان کې د جګړې د دوام لپاره د دغو دښمنو لوري او لاسونه لنډ کړل شي، سوله خپله راځي او بحران له منځه ځي. او ملیار من ورسپانې د طالبانو له لوري د جګړې تیزېدو ته په اشاره ادعا کړې چې یا د ډله په دې کار سره نه غواړي چې بهرني ځواکونه له افغانستان نه ووځي. لیکوال لیکلي که طالبان اوس وخت کې د جګړې پر ځای د سولې خبرو ته لومړیتوب ورکړي او جګړه پای ته ورسوي، نو بهرنیو ځواکونو ته به په دې هیواد کې د پاتې کېدو هیڅ بانه پاتې نه شي. ورسپانې د امریکا د دفاع د وزیر هغه څرګندونې هم راخیستې چې ویلي دي ښایي په راتلونکو دوو کلونو کې یو وار بیا القاعده ډله په دې هیواد حمله وکړي. لیکوال همدې ګواښ ته په کتو لیکلي چې طالبان غواړي یو وار بیا د افغانستان وضعیت خراب کړي او د هیواد ته د القاعده ډلې د راتګ زمینه برابره او د نړۍ امنیت وګواښي. لیکوال لیکلي دا امکان هم نشي ردېدای چې امریکا د طالبانو وروستي تاوتریخوالي ته په کتو له افغانستانه د وتلو پریکړه بیرته واخلي، چې په دې صورت کې هم باید یاد ډله ګرمه وبلل شي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. مخکې تر دې چې د سندرو میلمانه پروګرام ته ورشو، د لوبو لډګرمو له څو مهمو خبرونو خبرو. د اروپا د فوټبال جام لوبو په ترڅ کې نن اسپانیا له پولند سره، هنګري له فرانسې سره او پرتګال له جرمني سره مسابقې لري. په پرونی لوبو کې کرواتیا او چک جمهوریت یو یو مساوي شو، انګلستان او سکاتلند 0-0 مساوي شول، او سویډن بیا په یو لوبه کې خپل سیال ته ماتې، سلواکیا ته ماتې ورکړه. او د کرکټ له ډګره دا خبر لرو چې نن یو ډیره مهمه مسابقه ده په نړیواله کچه، د نړۍ د ټیسټ لوبو فاینل د انګلستان په ساوتهمپټن کې د نیوزیلند او هند ترمنځ کیږي. دغه 15 ورځنۍ لوبه چې ټاکل شوې وه پرون پیل شي، د باران له امله وځنډېدله او نن ته پاتې شوله. د ټیسټ میچ لوبه په ترڅ کې تل داسې وي چې که چېرته باران وشي هغه ورځ سوځي شي، خو د دې لپاره چې دا د نړیوال جام پای لوبه ده، د دې لپاره یې یوه اضافي ورځ ورکړې ده. نو په راتلونکو 15 ورځو کې به د هند او نیوزیلند ترمنځ معلومه شي چې څوک